السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره د مجله پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو د پاکستاني چارواکو او طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندرۍ پارولې دي، خو خپل کډوال بیا وایي چې ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې. په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفه څېرو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالفه څېرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر پنځمه غونډه د اعلامیه په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خپره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیه تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراری او بې ګټې بللې وه. مجاهد ویلي و چې د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت وایي د دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت ویان برکت الله رسولي چهارشنبه ناوخته په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د عدلیې وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عرب اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډیر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خپرېږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له کبله د کابینې ډیر شمیر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې ورکړې دي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هنیک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په یوه کتنه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغې اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د وزارت خبره کړې، راغلي چې په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. د بشري حقوقو څخه باندې ډیر سو بنسټونو ائتلاف ویلي د سږ کال د جنوا د سرمشریزې د خځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د خځو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشریزې د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا جایزه د ټولو هغو افغان خځو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره هڅه کړې، مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي مسعوده جلال لمرنۍ خځه و چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی و. د خبر پاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان خځو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د خځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ په ولسمه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغان خځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزې کړې دي. د اسرایلو پاوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژلي دي. د اسرایل پاوز په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې وو. او د چمپیونز ترافی لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربا پاکستان ته په شپېتو منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړی وو. دا لوبه د چهارشنبه په ورځ وشوه. پاکستان یې پچه ګټلې وه. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خبرونه، راپورونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به راشو د راپور ته چې له پاکستانه د افغان کډوالو استل هغه مسله ده چې د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندرۍ پارولې دي. اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وایي پاکستان لمخکنی پلان او د دوی له خبرولو پرته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیول او اخراج پیل کړي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی کډوالو سره تر خپل واسې ښه چلند کړی او اوس د طالبانو نوبت دی چې حقونه یې ورکړي او وطن کې د بشپړې میشتیدا زمینه ورته برابره کړي. تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې چې د دې وزارت پر ویبپاڼې خپور شوی ویلي د افغان چارواکو د ایداوي ناسمې دي چې ګواکې د افغانانو سره په پاکستان کې ناسم چلند کیږي. د هغه په ټکو پاکستان له لسګونو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی او د محدودو نړیوالو مرستو باوجود هغوی ته زده کړې، روغتیایي خدمتونه او نورې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د دې ترڅنګ پاکستان ویلي د ناقانونه بهرنیانو د ایستلو پلان په 2023 کال کې پیل شو او د دې پروسې پر مهال د هر ډول ناوړه چلند د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دوی له افغان چارواکو سره پراخې خبرې کړي څو د افغان کډوالو د ورستنېدو پروسه منظموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د شفقت علي له خولې زیاتوي پاکستان تر خپلې وسې هر څه کړي، خو اوس د طالبانو د حکومت اصلي ازموینه ده چې آیا دوی خپلو ستنو شوو وګړو ته په افغانستان کې د ژوند لپاره مناسبه فضا برابروي او که نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په اسلام آباد کې افغان سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستاني چارواکو په رسمي ډول له سفارت سره افغانستان ته د کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. سفارت د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو موضوع باید روښانه کړي او که دا اقدام انفرادي عمل وي مخه یې ونیسي. د سه‌شنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د پاکستان چارواکو له خولې ویلي وو ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2025 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او لاهور پنډۍ ښارونو ووځي. په دې پرېکړه کې نه یوازې هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي، بلکې هغه هم پکې راځي چې پخوا پاکستان ته تللي وو او د ICC او PR کارتونه لري. فرید الله چې نږدې 3 کاله کېږي پاکستان کې اوسېږي او په پېښور کې کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل
نو د غټ غټ کاروبارونه لري، تقریبا د هر چا 2-5 دوکانونه دي، نو دا به مکمل ختم شي. دا بیا د افغانانو چې کوم سرمایه ده نو هغه مکمل ختم شي، نو هغه نشي کولی چې نو ته حکومت ورکولی شي او نه دا په دې 15-16 ورځو کې دا کاروبار راغونډېږي.
دا فریدالله په خبره نه یوازې د پانګې له لاسه ورکولو ته اندېښنه لري چې پاکستان افغانان داسې هېواد ته شړي چې هلته کاروبار نشته او له د مخه ورغلي کډوال له ستونزو سره مخ دي. عبدالرحمن شوی د کندهار د نساجۍ د قلندرزیو د کډوالو په کمپ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل
نه پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم مثلا په کلي کې مسجد لرو، نه په کلي کې مکتب لرو، نه کافي خواړه لرو.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې یوازې هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد نه لري، خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. پاکستان د حکومت په وروستۍ اعلامیه کې هڅه شوې چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو موضوع ته د یوې قانوني او منظمې پروسې بڼه ورکړل شي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نه یوازې دا چې اسلام آباد کې د طالبان د حکومت د شارژ دفیر څرګندونې رد کړې، بلکې دا پوښتنه هم راپورته کړې ده چې آیا د طالبانو حکومت کولی شي چې رسنو شوو افغانانو ته د اوسېدو او ژوند کولو مناسب شرایط برابر کړي او که نه. دا دریس څرګندوي چې پاکستان غواړي له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د نړیوالو انتقادونو مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې د کډوالو د بیرته جذب لپاره مسؤلیت واخلي.
و موریدل چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو مسله په یوه جنجالي بحث اوښتې ده. طالبان وایي چې د پاکستان حکومت له دوی سره همغږي نه ده کړې او په خپل سر یې د کډوالو نیول او زورول پیل کړي دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی له کډوالو سره سم چلند کړی او اوس د طالبانو وار دی چې حقونه یې ورکړي او خپل هیواد کې د بشپړې میشتېدو زمینه ورته برابره کړي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هغه دفتر د تړلو خبرې ترلاسه کړی چې له نورو هیوادونو او افغانستان څخه امریکا ته د افغانانو د لیږدولو لپاره کار کوي. روټرز خبری آژانس پرون دغه راپور ورکړی دی، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په تمه منتظر افغانان وایي چې دغه خبر ډیر خوشینه کړي. تفصیل په دې راپور کې
متحده ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سوي راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19مه راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوه با خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یو طرحه چمتو کړي. رویټرز خبري اژانس یې توي چې د مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي. خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیکټ په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تګ کیس لري ازادي راډیو ته وویل:
که زه خپل داسې رواني حالت کې یم چې بېخي مې تشویش باندې درسته شپه خوب نه راځي، نو مشکلات بېخي ډېر دي. خلک خوند په تشویش دي چې څه به کېږي، نو څوک وایي چې دا خل لېږي له قطره بل چېرته لېږي، څوک وایي یو شی وایي، څوک بل شی وایي. داسې دقیقې هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمل هم ورته اندېښنه لري:
دا ډېر خورا بد خبر دی او دې خبر زما پر رواني وضعیت ډېر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره وابستانی حدونه په دې پوهیږي چې افغانستان ته ګرځېدل هغه خلک چې دلته میشتي هغوی د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان ایوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللی چې د متحده ایالاتو تر څنګ جنګېدلي دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندېدو اقدام کولی سي دوه لکه هغه افغانان اغېزمن کړي چې ایس آی وي کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 110,000 تنه په افغانستان، 40,000 په دوحه او تیرانا او پاتې 50,000 نور یې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي یې په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په اړه ویلي: کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال یې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې همکاري کړې ده، د P1 P2 او SIV په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفو څیرو غونډه پای ته رسیدلې. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالفو څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر 15مه غونډه د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خپره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې یې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیې تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراري او بې ګټې بللې وه. د ویانا د غونډې مهم ګډونوال د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر محمد یاسین زیادی. پر دوی سربیره لسګونه نورو سیاسي څیرو، د پارلمان پخوانیو غړو او د بشري حقونو او ښځو فعالانو په غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو که غواړی چې د ازادي راډیو له خبرونو او راپورونو خبر شي، زموږ ویب پاڼې ته سر ورخکاره کړئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویب پاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال سئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي کلکې نیوکې کړي. هغه یې داسې دیکتاتور بللی چې په جګړه کې د ښکېلتیا له کبله یې میلیونونه کسان وژنې ته برابر کړي دي. ټرمپ دا نیوکه وروسته له هغې کړې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سعودي په پلازمېنه ریاض کې د سولې په خبرو کې د اوکراینی چارواکو په نه ګډون اندېښنه څرګنده کړه. د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په ریاض کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د سولې خبرې اترې وشوې. په دې اړه پام وکړئ، د فریدې سیال راپور ته ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده ما باسي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سخت نیوکې کړې او هغه یو دیکتاتور بللی دی. ټرمپ ویلي که زلنسکي ژر اقدامونه کړي، خپل هیواد له لاسه ورکوي. ټرمپ دغه نیوکه پر خپل سوشل پلیټفارم چې د ټروت په نوم یادیږي د چهارشنبې په ورځې د فبروري په 19 کړې دي. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی، ویلي دي که چېرته هغه ژر اقدامونه کړي، د دې فرصت به ونه لري چې د خپل هیواد په نوم څه ورپاتې شي. د اوکراین د اساسي قانون له مخې له 2022 کال راهیسې، لکله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، په دې هیواد کې پوځي حالت رامنځته شوی او ټاکنې پکې منع شوې دي. د زلنسکي د ولسمشرۍ 5 کلنه دوره د تیر 2023 کال په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو ځکه له اوکراینی سیال سره د سولې خبرې اترې نه کوي چې زلنسکي دا واک نه لري چې د اوکراینه د ولسمشر په توګه د سولې تړون له روسیې سره لاسلیک کړي. ټرمپ وړاندې لیکلي ښایي زلنسکي وغواړي چې د لویدیځو هیوادونو مرستې له اوکراین سره دوام وکړي. دا ټرمپ په ټکو زه له اوکراین سره مینه لرم، خو زلنسکي د اوکراین سره یوه ناوړه کړنه ترسره کړې ده. ټرمپ وړاندې ویلي د اوکراین په جګړه کې په میلیونونو کسان غیر ضروري وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سخت نیوکې وروسته له هغې کړي چې زلنسکي په سعودي عربستان کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه خبرو اترو کې د اوکراین د نه ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. زلنسکي ویلي وو هیواد یې روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره سعودي کې مذاکراتو ته نه دی وربلل شوی او هغه په دې اړه حیران دی. د سشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په پلازمېنه ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره ولیدل. په لیدنه کې د امریکا او روسیې چارواکو ترمنځ د سولې په اړه خبرې شوې وې. د خبرې اترې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې لومړی مخامخ خبرې وې. دوی هوکړه کړې وه چې د جګړې د پای ته رسولو د خبرو لپاره به ډلې ګماري. د همدغې تېرې سشنبې په ورځ چې د سعودي په پلازمېنه ریاض کې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کولې، د اوکراین ولسمشر د ترکیې په رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی و. هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې ویلي وو د ریاض خبرو ته د اوکراین هیڅ استازی نه دی وربلل شوی او ټینګار یې کړی و چې د سولې په خبرو کې باید اوکراین شتون ولري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د نورستان در ژوندو له دودونو خبرو.
د جرندې اوړه خی او خراتی دینا او ډوډۍ هم څه پخې دي.
شعر لرو.
هغه زوړ شرابی المرهم ماشوم شوی د کوچنی لاټین په سیر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی.
د دې شعر له شاعر نور محمد لهو سره پر همدې شعر ژغېدلیم.
څو ډوله تصویرونه لرو، یو آینه دی او انتظایه دی.
د دې نقد تر څنګ په دې راډیوي مجله کې کیسه لرو.
د جامې ګنډلو ماشین دی غایب ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولویده، سړیه تر اوسه خوله په اول سین کې دی، زده به یې کړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولي مې راښخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوستی.
لارې، سیندونه، کټارې یا سوري د لیدونکي سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
دا اونۍ را راډیوی مجله په نورستان کې لیو دود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانې ښځې ور وړي او ښځې یې وړه کوي. نورستانیان وایي چې پخوا به یې په میچنو دانې میده کولې او د ژوندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتورګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلې د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځېږي او د پاسني پل ګرځېدو سره اوړو بدلېږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي. یو سرته چې دا لرګي جیپ کې تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمع د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره تفاوت لري. د دې وړو چې دی د ماشینی د غنه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څو چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشینی د وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرنده ته وړل کیږي او په ژرنده کې وړه کیږي. د ژرنده وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم خپ پخېږي.
ژرنده چې خلک پرې له پیړیو را پدې خوا دانه وړه کوي د تیګو له دوه پلونو څرخ ناوې ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرندو وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندو نه مخکې خو مونږ اورېدلې دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوې او هغه سره اوړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه ژرندو نه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې اوړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرۍ مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه اوس هم برابرې دي او کوم وخت چې د دوی دا کاڼې مړې خراب شي دا لرګي مرګې خراب شي هغه ورته بدلوي او نور خپله استفاده دي کوي او بس خپل ضرورت یې را پکوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وایي
ژرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړېږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو. بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوئی موک نسرغه کې کو موک نسرغه کې کو اوس مسترګه او لاسو نظر بیل دی. تو پیړې شوې زما کور کې څراغ نه دی لګېدلی. هو هغه لکه د ګلو یوه تنده او شیرینه خوشبوی له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېرې ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژیړ مازیګره راغله لاړه. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره هغه کیږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره هغه کیږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی وو. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو عینم دغه چې یو شعر ته یو بحث شوی وو په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی وو. یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دا ودانه دانا مکه په دنیا باندې غه وی هلته وی هلته وی هلته بل څه وایي که نه. نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه. ما یوه خبره باندې باید ولاړ دی. خو یو خو اوسنۍ کره کتونکي بیا وایي چې نه، امکان چې دا یو احساساتي موجود ده. امکان چې دا د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي، مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي، دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو؟ ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره موږ کلمات واچوو، دا شعر کړو هماغه شېبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې، مثلا خواږ سړک باندې که یو بلانو سره یو ترین منځ کې ناست دی په یو کنسرت کې یا چېرته، دا محیط دا ټولو سره یو ځای کې یو په یو نوي شکل سره وړاندې کې، دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي خو زه وایم نه، شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښایي هغه کوم احساسات چې در راپارېږي هماغه شېبه باید هماغه تصویر کې. هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی، ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي، هغه چې هم لګېدلی ځکه چې احساسات په یو وخت
همدغه علت ته چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
باید تغییر راشي. او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو مانا داسې څه شوي نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک راسره
نه اوري.
بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه، هماغه کلمات دي. ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي، مثلا ویره ده، ویره احساس ده، نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده، عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده، دا ټول مثلا احساسات دي او دا ټول مثلا دا لري هر انسان د څېړنې ونه ته لري ټول لري او کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي